مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. زموږ کلتوري او ادبي خپرونې به هم اورئ. خو اړومبۍ د منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم، سحر مو پخیر. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای د نن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته د تورخم د لارې تیرېدلو اجازت نه وي. افغان چارواکي وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. او د مهاجرت نړیواله اداره وای په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازت نه ورکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام اف سي ځواک په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه کړي چې د مئی په 1.5 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری موده ختمه شوې او اوس به یوازې هغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازت ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي.
دوی همیشه غوښتل په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هېڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پېښور دي علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هېڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لاره په تیر میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سورزو لپاره بند شوې و. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خو 60,000 کسان تګ راتک کوي. د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکو میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد دوره کوي. تیر ورځ په کابل کې په خپل دفتر کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو اترو په موقع نوموړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورلېګل شوي خط جواب یې ورکړی دی. حامد کرزی زیاته کړه چې د افغانستان حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په پاکستان کې د موجوده قومي اسمبلی درې پارلماني کاله پوره شو. د دې نه پس د سلورم کال په آغاز کې نن د پاکستان صدر ممنون حسین د سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا غونډه به د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي او دا چې د غونډې لپاره په خوښه سیمه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن ترسره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. مریم نواز د دغه پیغام سره د نواز شریف یو تصویر هم جاري کړی چې پکې هغه د هسپتال په کټ کې پټې سترګې پروت دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشې یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شینو ډاکټران بور خپل وطن ته د ستنېدلو اجازه ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزۍ نه بغیر په زور ودونه او د کموم رجنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپلې آبادۍ په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شاملوي. دا راز ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبې په فصل سنبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې له وجې دا هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د هغو اتو کسانو د موندلو لپاره شدید عملیات دوام لري چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له ګاډي کوز کړي او تښتولي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون مشال ریډیو ته وویل
در جریان ای عملیاتو تلاشای مردمی و خود تلاشای
خوشبختانه از موږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي.
د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي ګاډي ودرولې، دیارلس تنه یې وجلي او یو شمېر نور یې له ځان سره بیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړې ده چې د امنیتي ځواکونو شپږ شتنه یې چې د عامو خلکو جامې اخوستې وي بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وجلو تورن کړي دي. او بل خبر دا چې د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټیرین سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم ویان پرون وویل چې د غیر قانوني کډوال د زیات زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته د رسولو هڅه کوي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې یونیسیار وویل چې سږکال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پوله بېل ویزې نشي تیرېدی. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل په افغانستان کې حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني.
ملت پالا عوامي نشتر ګوند په کراچۍ کې یو ځل بیا خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند ٹھیک دی، صحیح دی، اوس موږ بچان نه قدم کولا پوره دی تر دراز په ناسم کو.
او په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپل آئینی حقوقونو نه بې برخې دي.
زمونږ خو چې کم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نشو، نو انسان به آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو دینه وړاندې چې د تورخم په پولا د راولاټ شوی صورتحال پاړه تاسو خبر کو ورزو اسلام آباد ته دا وخر سره زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم؟
خدای دې وبخښ شاهین.
احمد الله نن د قومي اسمبلی درې کاله پوره شو، درې پارلیماني کاله پوره شو، د څلورم پارلیماني کال پیل به کیږي او صدر ممنون حسین به وینا کوي پارلیمان ته، نو څه معلومات را راکې په دغه اړه باندې؟ د دې غونډې اهمیت څه دی او په دغه اړه د امنیت څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟
شاهین نن چې کوم نوی پارلماني کال شروع کیږي نو د هغې په پیل کې به نن د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به د پارلمان غړو نه علاوه د سینټ غړي هم موجود وي او صدر چې کوم دی دغه غونډې ته به وینا کوي. دا غونډه به نن 11 بجې شروع کیږي او پاکستان د آئین تر لاندې چې کله هم پارلماني کال شروع شي نوی پارلماني کال نو د هغې ګډې غونډې ته د صدر خطاب چې کوم دی هغه لازمي وي. خبره دا ده چې صدر به په کم موضوعاتو باندې خبرې کوي، نو د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د صدر به د حکومت کارکردګي ملک ته چې کومه راپېخه انتها پسندي او ترهګري ده د هغې مسلې دې نه علاوه د سیکورټي فورسز چې کومې قربانیانې ورکړي دي چې په کم ضرب عضب عملیات روان دي نو په هغې به رڼا اچوي. دین علاوه د معیشت توانایي چې کوم دا وخت ملک کوم بحران سره مخ دی او هغه د پاره د حکومت ګامونه چې کوم پورته کړی شوی دی او خصوصا پاکستان چین اقتصادي رهداري چې کوم دا پاغه باندې به هم خبرې اترې کوي. دا شان ک خبره منغو کو د امنیت، نو امنیت چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې د امنیت د پاره چې ټینګ ګامونه کوم دی هغه پورته کړی شوی دی او خصوصا ریډ زون چې کوم دی پارلمان او نور چې کوم سرکاري ودانې دي نو هغه طرف ته ځای په ځای باندې پولیس چې کوم دي هغه ودرولی شوي دي، د امنیت هغلته انتظامات چې کوم دي هغه ښه کړی شوي دي، او بغیر د دغې نه چې کوم دي لکه شناخت نه هغه طرفونو ته څوک چې دي هغه نه پرېږدي.
ښه، ډېره مننه کوم محمد الله، ښه ورځ در غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده، او د نن څخه هغه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د تورخم له لارې پاکستان ته نشي راتلی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د خیبر جنسینا فرحات شینواری راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون اوړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړې شوې اخیری موده ختمه شوې ده، او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې 2 وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 د تورخم لاره تړل شوې وه، او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 6000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرحات چنواری راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په لازمی کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له کابله زموږ د همکار پر راپور کې.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو، او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، نو هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میت روسي نیټې وروسته یو افغان هم د ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی، او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
تورخم کنټرول کړه.
د ډیورن معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورن ترمن لاسلیک شو او د ډیورن کرخې د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې په توګه په نښه کړه. پولیس جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وای چې دغه معاهده نور د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کالې پوره شوې دي. له ډیرې مودې وروسته د ډیورن د کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د عوامي نشترګون د سند سانګ مشر سنټر شایسید وایي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو وروسته د امنیت وځه شوې ده او دوی یو ځل بیا په دغه ښار کې خپل صوبایي دفتر باچا خان مرکز پرانسته دي او خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات محمد عمران راکړي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د ماسیلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زموږ یو آئین دی. زهره دغه مطلب زموږ واډونه دي، زموږ ضلع ده، زموږ صوبه ده، زموږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کړي چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی، اوس موږ باچا خان مرکز هم ګلاب کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شایسته دوایی چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خورا کړې وه.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکتر یونس بونیری وویل چې پښتون ځوان اوس باید د 21مې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساينس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي.
نن کوم مقابله کوو، سیاست کوو او د نور قومونو سره د برابرۍ او د سیالۍ ژوند غواړو او غواړو چې موږ په دې ملک کې د سیالۍ ژوند وکړو. نو په هغه کې دغه
د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضعې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدود کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور به اوریدونکو. اوس پېښور ته ورځو. د پېښور په یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حواله یوه دستوره وشوه چې پکې د سیکانو، هندوانو او عیسایي ورورولې د استازو سره سره د مدني ټولنو او د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته. په دغه اړه باندې زموږ همکار خالد خان نور تفصیل راکوي.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستوره جوړ کړې و چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، دو انسان بسا آزاد شکنہ بلڈنگز بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایڈیوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کے مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سا مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دا شان د هندو ولی مشر هارون سرابدیال اول په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد لپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اگا ادارہ چاہے پالیسی ساز دے اگر مائنارٹی کمیونٹی دوپہارا سہلی چلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے اگر فاٹا کے دے اور نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغذے کے ٹرو ریپرزینٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اگر نشور کو پکا دے.
پادغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداري او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان راپور مورد اوریدونکو اوس راځو د ډان ورځپاڼې یوې مقالې ته. دا مقاله لیکوالې ریما عمر لیکلې ده او د دې سرخط دی چې په پاکستان کې بعد د بشري حقوقو د دفاع کوونکو دفاع څوک کوي. په دغه راپور کې مهم ټکی و. ریما عمر لیکي تیره اونۍ په پېښور کې د نرښځیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شو. د دې نه وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپېژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت د هغوی کار او زیار نه مني. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې د خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وجل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقونو قومي کمیشن دی د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي له هغو کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولو لس تنه خوشې شوي دي. د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 مسافر وجلي او 13 تنه نورې ځان سره وړي دي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لسنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوش شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوش شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیش ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت دې ټینګ شي.
د فرشته جلال زی راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د علي بابا خان په آواز باندې د خان عبدالغني خان لیکلی دغه نظم وړاندې کوو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بلې سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، در سخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوز دگر کی دریا بنا گرزب ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر تو پان کی نکڑ ڈبا لو گرما، دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو، دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو،
یم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑ بمان سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑ بمان
د علی بابا خان پواسن د غنی خان لیکری نظم تصور دا اوریدونکو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې نه نیمه بجې شوې دي د منور شان د دې وخت خبرونه
پاکستانی چارواکی وای لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفری اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته داخلېدلو اجازه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دی وی چې د تورخم لاره په تیره میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د څو ورځو لپاره بند شوې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکو میاشت کې بعد د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد دوره کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کمر عمره جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي. د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي د هغو اتو تنو د مندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړی او تختولې دي. د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړون کې سلور گاډي ودرول دیار لستنه یو وجل او یو شمیر نور یې لزان سره بوتلل. خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړی ده چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړ شوي دي. د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR ویلي وو چې سږ کال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړ شوي دي.
مهم خبرونه واورې دردونکو سپرزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رفت انجم پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او دغې نه موږ ته مهم ټکي وړاندې.
مشر پرسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم د پاره د 1415 اربع روپے ترقیاتی بجټ منظور کړي چې پکې 1.5 اربع وفاق او 1.5 اتیا اربع روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړي شوی دي. پرسپان لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په قومي اسمبلې کې د بجټ د اعلان مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه. خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس دا تمه لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي ورکړي. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګرانی زیاتېږي. خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږ کال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرول مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي. خو په هغې کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی نو دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدونه پس لګولی شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او میدان کې لا تر اوسه پورې څه کامیابی ترلاسه کړې نه دي. اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکا دي کې ټیکسونه نشي کومولې نو ګرانې قابو کولو لپاره دی په سرکاري نرخ نامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبائی او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکا دي. دې تر څنګه حکومت د خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر ښېګړه دي ولګولې شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې او د نوې مشر ولې د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان تر منځ په سفارتي کې چړمبه رابطه وشوه چې پکې په دې خبره اتفاق وکړ شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقراره ساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خدا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړه ملکونه ترقی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د $2 ارب نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیات موقع په لاس ورشي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان لپاره دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږ نه دي، نه صرف ترهګرۍ خاتمه بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډ سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت او جمهوریت حکومت په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو حالاتو ته کتنه کړې ده. دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل ناور.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشروالې واک یو جمهوریت حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوریت حکومت ته سپارلی و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو وژنه وه. د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغې خاوند آصف علي زرداری لاسته ورغی. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداری د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتلل لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه مننکې و چې له درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی و. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمېره کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او دا شمېره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې ده چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو وروسته د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوی دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دا هیواد کې بد امنۍ زور اخیستې دی او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لري کولو را په دیخوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډېر مضبوطه شوي دي.
انیس اجمل وچ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کولو په اړه د روسیې چارواکو د وروستو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د ترکیې او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې په فضا کې وویشتل شوه خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات فرشته جلال زیره کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریځ په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیې پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشکېدل.
فرشته جلالزی راپور مورد اوریدونکو او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو ځانګړي راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د وسلوالو ډلو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. په دغه اړه په دې راپور کې ډېر معلومات او تفصیل ورکړل شوی دی. تفصیل د دې مهم ټکی د دې راپور مهم ټکی د نوریاس نوری په راپور کې.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب او جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤل بلل شوی او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن شوی ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د شاتمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزوري ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
د نوریاس نوری راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د خوشحال خان خټک لیکلې غزل د مینه ګل په آواز باندې وړاندې.
مخبل یار لرا کنا 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 زلفت ولشی مخبل یار لرا کنا کنا کنا
زلف چې ورول شي نو خپل یار لرا کنا 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 زلف چې ورول شي نو خپل یار لرا کنا کنا کنا
اردن کو دا مشال ریڈیو دے تاسو زمنګ دا سحر خبرونه سلام پختون خوره رازیو راپورتا دا بشری قون لپاره کارکون کی دا استرالیا یوه ادارې واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ پاړه په خپل یو سړنه کې ویلي دي چې په نړۍ کې د چې په نړۍ کې د یو سل اووش په ته هیوادونو درجه بندی کړی ده او وایي چې تقریبا شپږ سلویخ میلیونه خلک دا وخت د غلامۍ ژوند تیری. په دغه اړه تفصیل د ملیحه مرزاده په راپور کې و.
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه درېمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خوا او شا شپږ څلوېښت میلیون خلک د غلامۍ ژوند تېروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څېړنه چې د واک فری فاونډیشن په نوم د بشري حقونو یوې آسټرېلیا میشتې ډلې خپره کړه وایي هندوستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تېرونکو شمېر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 45.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د 168 هیوادونو درجه بندي شوي چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څېړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسټرالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافی دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوری افریقا، ګینی، کانګو او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی و پر ضد د مظاهرې اعلان کړی دی. څو کاله وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چوپتیا وروستو په داسې حال کې بیا فعاله شوی چې د ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغېزمنې شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا ډیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوستو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لارې بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو، نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شسو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې سوي، دفاع پاکستان کونسل بیا رافعاله سوي او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټن احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بی پایلټ الوتکې په حمله یې سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
په اصل کې دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمونږ سره دغه سکوتونه شته چې منظم هم دي، خو هم بل لور ته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي، بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بریدونه ودرول شي.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج حکومت ملاتړ نه لري، بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته سوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي، ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحول په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلې چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کړي، نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کاته مولانا سمیع الحق په خپل هم دامنی چې پر د تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی، خو د پوینه د خبره بیخي ناسمه ده. اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي، ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا کړکېچلې شوې دي. بلوچستان کې د افغان طالبانو د بشر په امریکایي ډرون برید کې وزیر دغه تعلقات نور هم خراب کړل. په دې اړه عبدالحی ککړ د پاکستان د دفاعي چارو د پو بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې کوم خنډونه دي.
فلحال چې کوم د افغانستان مسائل دي دغه حاویلي کو تاسو دغه ته ګوره، لکه چې F-16 چکم الوتکې دي جنگي پاکستان ته چې متصل درکو، دا وی چې کوم کانګرس ته هغه د دې فنی لپاره تیار نه دي. داسې اقتصادي چې کوم امداد دی هغه باندې هم ډېر شرایط لګولي دي. زه نه ګورم چې دا داسې شرایط چې پاکستان به فورن منل ته تیار نه تعلقاتو کې منفي اثر راغلی دی.
اکثره په دې د دوی په تعلقات کې لوړې ژورې راغلي وي. ستاسو په خیال باندې دغه ځل به هم دغه تعلقات چې دي سمېدو طرف ته راسي که نه به شي سم
جنگ پاکستان سے مدد بلکہ پاکستان باندھے فوجی امداد ہم پاکستان باندھے بند شور افغان جنگ کے بیا تعلقات راضی خود یا سطح نزاکت نزی کچھ ملکوں یو بلتا
خو آخری پوښتنه دا چې برګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې امریکا یا واشنگټن چې د افغانستان مسله څنګه حل کول غواړي پاکستان به هم هغه چې خپل افغان پالیسي ورته بدله کړي که نه ځینې راکړه ورکړه به کېږي چې واشنگټن په درو ځینو خبرو تېرېږي
دغه کې څه پېښ راځي او افغانستان چې کوم بیا مایوسه شوی دی ځکه چې دا اوس د سولر اخیز سول نشو او په اسلام آباد په ویره ته خپل سفیر راولې د افغانستان نو سوګران دا ادم بل چسپی دا امریکایان زما خیال دی چې په خپل حال دغه کې هغه یې ته پتره چې خبرو تر اوسه داسې دغه نه جوړیږي او وخت نه دی
د بریګیډیر صاحب مرکم اوریدونکو په دې خبرونه په دې برخه کې تاسو ته فار د فضل ربی او قمر جان په आवाज دغه سندره وړاندې
سو کو سری دستر بجن دے گنا پردی گی او پان شیر ورینا دستر بجن دے دستر بجن